آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو په خلاف تشدد زیات شوی. امریکا د ایران سره په اټومي موافقه کې د اسرائیل غوښتنه رد کړه او یمن ته د سره سره برستینن ورسېدې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړې. زه نظرانا یوسفزی او عاشق الله رحیمزی درته دې وخت خبرونه سره هرکلی وایو. د خبرونو وروسته د آشنا سپورټس خبرونه د رپورټونو سره په سبا چې بڼه اوریدې شي.
السلام علیکم. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه رپورټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د مدافعینو په وړاندې مخ په زیاتېدونکي ګواښونه زیات شوي دي. افغان حکومت او نړیواله ټولنې هم د بشري حقونو د ښځینه مدافعینو مسؤلیت ته اشاره اړولې. د بخښنې د نړیوال سازمان چارواکو په کابل کې دغه راپور د خبرولو په مهال وویل، له 2009 کال راهیسې تر 2014 کال پورې ډېرې هغه ښځې چې د ښځو د بشري حقونو فعالانې دي تر تهدید لاندې دي. د راپور چې دغه سازمان د عمومي منشي سلیل شیټي او څېړونکي هوریا مصدق لخوا وړاندې شو، پکې ویل شوي چې د مېرمنې نه یوازې د طالبان لخوا ګواښل کیږي، بلکې د جنگ سالارانو او حکومتي چوراکو لخوا هم تهدیدېږي. مېرمن مصدق شکایت کوي چې حکومت د مېرمنو د حقونو د مدافعینو په ساتلو کې ناکامه شوی دی. مېرمن مصدق وایي په 500 قضیو کې چې موږ څېړلې دي، یوازې په یوې قضیې یې تحقیقات شوي دي. د دېنه لومړی دا معلومه کې چې د افغانستان حکومت د بشري حقونو د مدافعینو په ساتلو کې ناکام دی، او بل دا چې د قضایي او نور ادارو ناکامي هم ترې څرګندېږي. راپور وایي خزینه فعالانې تر هغې وژنو تر هدفي وژنو لاندې دي، او زیاتره یې چې وژل شوي حکومت یې قضیه هم نه دی تعقیب کړي.
په کونړ کې وسلوالو په ملکی موټر ډزې کړي چې لامل یې دوه کسه وژل شوي او درې نور زخمیان دي. د کونړ امنیه کمانډانې ویاند فرید الله دهقان امریکا غک ته ویل چې دغه په خاطر مخصوصتن 8 بجې د نرنګ ولسوالۍ په ډاک سیمه کې شوې ده. نوموړی وایي دغه خلک د سورلۍ په موټر کې ناستو چې وسلوالو پرې ډزې کړي، یو ښځه او یو سړی وژلی دي. فرید وایي چې په دغه ډزو کې درې سړي ټپیان شوي هم دي.
د ماشومان لپاره د ملګر ملتونو د بچی صندوق اداره یا یونیسف وایي چې په یمن کې د کورنۍ جګړې له وجې شاوخوا 3000 خلک بیکور شوي. د اداره وایي چې په جګړې کې ګڼ شمېر ماشومان وژل شوي یا ژوبل شوي دي، او هم د دې خطر سره مخ دي چې ښایي په بیلابیلو ناروغیو به اخته شي. یونیسف په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په یمن کې زیات شمېر خلکو خپل کور کلی پریښی او د سر او مال د حفاظت لپاره د محفوظو ځایونو په لټه کې دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې په داسې حالت کې روغتونونه او نور ادارې نشي کولی چې خلکو ته په سمه توګه خدمت وکړي.
بل پلو ته د سره صلیب نړیواله اداره وایي چې د هغوی لومړی الوتکه نن د یمن پایتخت سنا ته رسیدلې ده. په دې الوتکه کې د طبي چارو کارکوونکي لیږل شوي. د دې ادارې یو جګپوړي مامور په ټویټر لیکلی و چې روغتیایي مرستندویه مواد به هم چې سخت ورته ضرورت دی ډیر زر د هوا او سمندر له لارې یمن ته ورسیږي. د سره صلیب نړیوالې ادارې پرون ویلي چې هغوی نشي کولی یمن ته سوټنه روغتیایي مواد ورسوي. دغه اداره وایي چې سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو لخوا ورته د مواد د انتقال اجازه ورکړل شوې ده، خو دا د لوجستیکي اندېښنو له وجې هغوی نشي کولی چې مواد ورسوي، ځکه چې په یمن کې سخته جګړه روانه ده.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسرائیل هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي دي ایران سره په اتمي موافقه کې دا ماده هم شامل شي چې ایران به په ښکاره توګه د اسرائیلو د موجودیت حق مني. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو دا غوښتنه د همدې تیرې جمعې په ورځ وروسته له هغه وکړه چې د نړۍ شپږو قدرت لرونکو هیوادونو او ایران د اتمي موافقې لپاره د چوکاټ په جوړېدو موافقه وکړه. نتنیاهو په دې موافقې سخت انتقاد کړی. ولسمشر باراک اوباما د امریکا د ان پی آر رادیو سره په مرکه کې چې پرون د دوشنبه په ورځ خبره شوه، ویلي دي چې د اتمي وسلې د نه ترلاسه کولو د هدف په خاطر د ایران لپاره دا شرط کېښودل چې باید اسرائیل په رسمیت وپیژني، دا معنا ورکوي چې که چېرته د ایران د رژیم طبیعت په بشپړه توګه بدل نشي نو موږ هیڅ موافقه د هغوی سره نه کوو. اوباما وایي چې زما په نظر دا په اساسي توګه سم قضاوت نه دی. براک اوباما په مرکې کې ویلي دی چې موږ په دې خاطر نه غواړو چې ایران د اتمی وسلې ولري، ځکه چې په هغه هیواد کې د رژیم په بدلون باور نه لرو. اسرائیل په دې ټینګار کوي چې په سویس کې د ایران سره شوې موافقه د هغوی موجودیت ته خطر دی، او صدر اعظم نتنیاهو بیا ویلي دی چې د امریکا د کانګرس د غړو نه په ټینګه غواړي چې ایران ته د اتمی بم جوړولو فرصت نه ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته د مورګو د نیویارک په ښار کې یو بل کس هم د اسلامي دولت د ډلې سره د همکاري کولو په تور نیول شوی دی. محلي او فدرالي چارواکو پروند د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دلخیات کسیموف په نامه یو شپږویش کلن ځوان او درې نور ملګري چې د فروری په میاشت کې نیول شو د منصفه آیت له خوا تورن وپیژندل شول. په کسیموف باندې دا تور دی چې د اکبر حبیبیوف په نامه یو شخص سره په ګډه 1400 امریکایي ډالر راټول کړو، او سید احمدوف ته یې ورکړو چې سوریه ته لاړ شي او د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای شي.
د ایران نیمه سرکاري خبري ایجنس فارس د رپورت لمخې نن د سه‌شنبه پر ورځ د پاکستان او ایران په ګډه پولیسي وسلوالو کسانو د ایران اته سرحدي اسکر وژلې دي. په رپورت کې همدارنګه ویل شوی چې په سیمه کې د ایرانی ځواکونو او هغو ډلو ترمنځ چې د القاعده د شبکې سره تړلې دي نخوتو زور اخیستی دی. د فارس پر رپورت کې ویل شوی چې دا پیښه د سیستان بلوچستان په ایالت کې شوې ده، او درې حمله کوونکي هم پکې وژل شوي دي.
هندوای درويشتو هوادونو ترنه د یمن ده هغوی د اتباعو پر ایستلو کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. هند پراخې هلې ځلې پیل کړې دي چې د هوا او سمندر له لارې خپل اتباع د یمن نه راوباسي. د هند صدر اعظم نریندر مودي په ټویټر کې د یمن نه د خپلو هیوادوالو او د نورو هیوادونو د اتباعو د رایستلو سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. هندي چارواکي وایي چې تر اوسه شاوخوا 3000 هندوستانیان د یمن نه راایستلی دي چې اکثری هلته د نرسانو په صفت کار کوي. دغه چارواکي وایي چې د خپلو اتباعو تر څنګ د نورو هیوادونو خلک هم راایستلی دي.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان نن سه‌شنبه تهران ته رسیدلی دی. ښاغلی اردوان ایران ته په داسې حال کې سفر کوي چې په دې وروستیو کې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیاتو په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي وو. د دې لیدونو تمه د یو څه وخت راهیسې کېدله، خو د ایران د پارلمان یو شمېر غړو تېره اونۍ غوښتنه وکړه چې دا سفر د فسخ شي، ځکه تېره اونۍ ښاغلی اردوان په عامه توګه په یمن د ایران پلوه حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان د نظامی عملیاتو ملاتړ وکړ، او په تهران یې انتقاد وکړ چې هڅه کوي په سیمه کې خپل نفوذ او کنټرول زیات کړي.
د امریکا په شمالي کارولینا کې یو قاضي ویلي شاید هغه کس ته د مرګ سزا ورکړی شي چې د فروری په میاشت کې درې مسلمانان وژلي. دغه کس یو میړه، خزه او خینه د رپورټونو په اساس د ګاډي د ودرولو په سر په یوې شخړې کې وژلي وو. ویل کېږي چې دغه کس په یو دین هم باور نه لري. د امریکا د مسلمانانو ټولنې او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو اسلامي ډلو دغه کس ته د سختې سزا غوښتنه کړې ده.
د واشنگتن ډي سي په ښار کې د نن سهار راهیسې د فدرالي حکومت په اکثر ادارو کې برېښنا نشته، او ځینې یې په برخي جنراتورونو چلیږي. د پولیسو مرکزی ادارې امریکا غږ ته ویلي دي چې هغوی د برېښنا د نه موجودیت په اړه څېړنې پیل کړې دي، خو تر اوسه نه ده معلومه چې برېښنا ولې نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سپینه ماڼۍ، د عدلیې وزارت، د کانګرس ماڼۍ، د میریلند پوهنتون او د امریکا غږ په شمول په ګڼ شمېر ادارو کې برېښنا نشته او جنراتورونه چالان دي. او رسای خبر ده چې امریکایي قاضیانو د باستن په خار کې د بمی چاودنې تورن جوهر سرنایف ته په سزا ورکولو نن د سه‌شنبه پر ورځ غور پیل کړی دی. پرون د شنبه پر ورځ سرنوالانو او مدافع وکیلانو پریکړه وکړه چې هغه ته باید سزا ورکړ شي. په هغه باندې ډېر فدرالي تورونه دي، او منصفه هیات چې 12 غړي لري لمړی باید دا پریکړه وکړي چې هغه چې دغه 20 کلن سرنایف ګناګار وګڼي او کنه. کچیر ته منصفه حیات هغه مجرم وګڼي نو د محکمې دویم پړاو به پیل شي، او قاضیان به دا پریکړه وکړي چې هغه ته د مرګ سزا ورکړي او یا یې په ابدي حبس محکوم کړي.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د امریکا غږ